درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. نن یکشنبه ده، د مریض 1405 نیوي د دلوي 15مه او د 2013 میلادي کال د فبروري 4مه. د ازادي رادیو په دې لومړۍ خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د میر احمد صافي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو د دوام او نور موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. خو لومړی د دې ساعت خبرونه. افغانستان یو بار بیا پاکستان ته پلاوی لیشي. په سوات کې په یوه انتحاري حمله کې د پاکستان 11 پوځیان ووژل شول او د روسیې یوه الوتکه په سوریه کې وغورځول شوه. د خبرونو تفصیل: ټاکل شوې ده چې د فبروري په 9مه او 10مه د کابل یو پلاوی د خبرو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دواړو هیوادونو استازي به د سولې او یووالي لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان په چوکاټ کې پر مهمو مسئلو وشخیشي. د پلان پر اساس پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالي په مشرۍ یو پلاوی له افغان لوري سره وکتل. په دې اړه تفصیل وروسته په یوه راپور کې وړاندې کیږي. د هلمند سیمه ایز چارواکي وایي د میوان 11 په نوم په پوځي عملیاتو کې زیات وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د ولایت مطبوعاتي دفتر مسؤول زاهد اتل پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل څلور وسلوال په کجکي ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې وژل شوي دي. هغه په مارجا، سنګین او نادالي ولسوالیو کې هم د عملیاتو خبر ورکړ. ډېر لسنه
وسلوال مخالفین په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې لمنځه تللي دي، او په سنګین ولسوالۍ کې هم یو تن دښمن وژل شوی دی، او همدارنګه د دغو عملیاتو چې په مختلف ساحو کې شوي دي څلوېښت کړۍ بېلابېل ډول ماینونه هم کشف او لمنځه تللي دي.
په هلمند کې جکپوري امریکایي جنرال راجر ترنر تیره اونۍ د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت ته ویلي وو چې په هلمند کې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو پر ضد په جګړه کې پیاوړي شوي، خو وسلوال طالبان لا هم په تقریبا نیمایي هلمند واکمني لري. په ننګرهار کې د نیالګیو د ایښودلو کمپاین پیل شو. په دې کمپاین کې به چې پرون شنبه پیل شوی، د ننګرهار په مرکز او ولسوالیو کې 2 میلیونه نیالګي کېښودل شي. د ننګرهار د کرنې او اوبو لګونې او مالداري رئیس رفیع الله رحیمزی پرون په جلال آباد کې وویل
د ننګرهار د کرنې ریاست تولید شوي نیالګي ټولو دولتي اداراتو ته، عامه ځایونو ته، مساجدو ته، همدارنګه پارکونو دپاره په وړیا توګه ګرانو هیوادوالو ته ورکوي.
د ننګرهار د ولایتي شورا مسؤلانو پر خلکو ژغ وکړ چې د نیالګیو په پالنه کې همکاري وکوي. د خبرونو لازاجي راډیو اوري. د پاکستان په سوات دره کې پر یو پوځي اډه پرون شنبه په انتحاري حمله کې 11 عسكر وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. د پاکستان پوځ پرون په یو اعلامیه کې وویل چې حمله کوونکي د پوځیانو لوبغالي ته ورغلي وو او ځان یې په داسې وخت کې چې پوځیانو والیبال کوو او یو شمېر ملکي خلک یې نندارې ته راغون شوي وو الوزولی دی. ویل کېږي چې په حمله کې یو صاحب منصب هم وژل شوی دی. د پاکستان صدراعظم شاهد خاقان عباسي حمله وحشیانه بللی او ویلی دی چې په خپل هیواد کې به د تروریزم وروستی څرک لمنځه یوسي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون ته وویل د سوریې په خاوره کې د ترک ځواکونو د عملیاتو هدف د تروریستي عواملو له منځه وړل دي، نه دا چې د سوریې خاوره د تل لپاره ونیسي. د ترکیې د دولتي خبري اژانس انادولیا د راپور له مخې اردوغان پرون خپل فرانسوي ساری ته په تلیفون کې وویل چې ترکیه د بل هیواد خاورې ته سترګې نه دي نیولې. ترکیه د جنوري په 10مه د سوریې د کوردانو د ولسي ساتنې د قطو یا وای پی جی پر ضد هوایي او ځمکني عملیات پیل کړل. د روسیې دفاع وزارت پرون شنبه تایید کړ چې یو پوځي الوتکه په سوریه کې لویدلې او پیلوټ یې وژل شوی دی. د روسیې د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د الوتکې پیلوټ مخکې تر دې چې الوتکه یې ولویږي له هغې ځان غورځولی، خو د هغو وسلوالو پر ضد د مقاومت په وخت کې وژل شوی چې د بشار اسد د رژیم پر ضد جنګیږي. په بیان کې ویل شوي چې ابتدایي نښې څرګندوي چې الوتکې په توغندي ویشتل شوې ده. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ادارې چې له لندنه فعالیت کوي ویلي چې د بشار اسد د رژیم مخالفو وسلوالو په شمال ختیځ ولایت عدلب کې یو 215 ویشت الوتکه ویشتی ده. دا دو ماشینه پوځي الوتکې د جګړې په ډګر کې د پوځي مرستو لپاره کارول کیږي چې یو پیلوټ لري. او د مسکو زرګونه اوسیدونکو پرون شنبه د حکومت له لوري په تنظیم شوي کنسرت او د مسکو زما په زړه کې دی په نوم لاریون کې ګډون وکړ. کرملین ته مخامخ د پروني لاریون یو هدف دا و چې د ستالینګراد په جګړه کې د روسیې د بری پنځه اویایمه کلیزه ولمانځل شي. د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د ستالینګراد په جنګ کې تر 1 میلیون زیات وګړي وژل شوي وو چې د جمعې په ورځې پنځه اویایم مکلیزې په مناسبت په مراسمو کې د روسیې ولسمشر ګډون کړی و. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي اورئ. د افغانستان یو پلاوی پاکستان ته ځي چې له دغه هیواد سره خبرو ته دوام ورکړي. د افغانستان ولسمشر وایي د دولت وسلوالو مخالفانو هڅه کړې ده چې د سولې پروسه سبوتاژ کړي. په نړیوالو راپورونو کې اوري چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون د اتمي وسلو په اړه د امریکا د دفاع وزارت د نوې پالیسۍ پر خپاره شوي سند انتقاد وکړ. د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو او د غرض د ژوند رنګونه اورو. زموږ شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اورېدای شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org زموږ د ویبپاڼې پته ده. تاکل شوی ده چې د فبروري په 9 او 10 یعنی د رواني ونی به د رواني میاشتې په 9 او 10 د کابل یو پلاوی د خبرو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. دا خبر په هغه ګډ بیان کې شوی چې پرون په کابل کې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو د پلاوی ترکتنې وروسته خبر شو. د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیاله تحمینه جنجوعه پرون شنبه د یو جکپوري پلاوی په مشرۍ چې د دغه هیواد د ملکی او پوځي ادارې استازي پکې شامل ول کابل ته لاړه او هلته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له سیاسي مرستیال سره وکتل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ورغلی پلاوی د هغو پښتنو په اړه توضیح ورکړی چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت د عمومي ریاست مشر په مشرۍ په اسلام آباد کې مطرح کړی وي. نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د سولې او یووالي لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان غړي به راتلونکي اونۍ په اسلام آباد کې سره وګوري. په هغه ګډ بیان کې چې په کابل کې د پرونی غونډې په پای کې خپور شو ویل شوی چې پریکړه شوی چې د فبروري په 9 او 10 د افغانستان د لوري یو پلاوی اسلام آباد ته ولاړ شي. په ګډ بیان کې راغلی چې لا هم ځینې مهم موارد شته چې دواړه خواوې باید د موافقې لپاره خبرې ورباندې وکړي، خو په بیان کې دا وضاحت نشته چې پر کومو ځانګړو مواردو موافقه شوي او کومې خبرې لا د اختلاف وړ پاتې دي. له بل پلوه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی وایي کابل ته ورغلي پاکستانی پلاوی د هغو پښتنو په اړه توضیحات ورکړي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت د عمومي ریاست مشر په اسلام آباد کې مطرح کړي وي. مستغنی بیګا په کابل کې خبريالانو ته ویلي چې پاکستان لوري تیار دی چې د مسلې د سپیناوي لپاره له افغانستان سره ګډه څېړنه وکړي. هغه عمده مورد چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت پلاوی ټینګار ورباندې کاوه د هغو پښتنو او غښتنو په جواب کې توضیح و چې زموږ د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت د عمومي ریاست مشر د فبروري په لومړۍ نیټه له پاکستاني لوري سره مطرح کړی و. د پاکستاني پلاوی جواب دا و چې د ورته سپارل شوو موادو په اړه څېړنه پیل شوې. د ځینې مواردو په برخه کې پخوا هم کار شوی. هغه توضیحات یې راکړل. د هغو ګامونو په اړه چې په راتلونکي کې به یې واخلي هم تشریح راکړل شوی چې د موثریت لپاره یې جزئیات څرګندول لازم نه ګڼم. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت د عمومي ریاست مشر د فبروري په اوله پاکستان ته ولاړل او ویل چې په کابل کې د وروستیو حملو په اړه شواهد اسلام آباد ته وړاندې کړي دي، خو په کابل کې د پاکستان سفارت د جمعې په ورځ رد کړ چې اسلام آباد د وضاحت ورکولو ژمنه کړې او صراحت یې ورکړ چې دا هم سمه نه ده چې کابل ته د پاکستاني پلاوي سفر له هغو معلوماتو سره چې د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست مشر اسلام آباد ته سپارلي ارتباط لري. د پاکستان د سفارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې پاکستان د ورسېدلو معلوماتو د صحت په اړه څېړنه کوي، خو احمد شکیب مستغنی پرون بیا وویل هغه وخت تېر دی چې پاکستان له هغو مواردو انکار وکړي چې د افغانستان حکومت ټینګار ورباندې لري او یوازې د افغانستان د دولت د بې اساسه ادعا په توګه یې تکذیب کړي. د پاکستان د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په حواله د پاکستان د ملي امنیت کمیټې د جمعې په ورځ په کابل کې وروستۍ حمله وغندلې او د افغانستان حکومت یې تورن کړ چې د داسې ناسم درک له مخې چې د هغوی په وینا د ځانګړو بهرنیو اړخونو له لوري رامنځته شوی غبرګون څرګندوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد فیصل پرون پر ټویټر ولیکل چې افغانستان ته وړاندیز کړی چې په کابل کې د وروستیو تروریستي حملو په اړه په څېړنه کې به همکاري وکړي او کابل ته یې په دې اړه د وضاحت ورکولو یادونه نه ده کړې. محمد فیصل لیکلي چې کابل ته یې همداراز وړاندیز کړی چې د تورونو لګولو د لوبې پر ځای په ګډه د وروستیو مرګونو حملو په اړه څېړنه وشي. محمد فیصل په یو بل ټویټ کې لیکلي چې کابل ته تللي لوړ رتبه پاکستاني پلاوي له افغانستانه غوښتنه کړې چې په خپله خاوره کې د پاکستان مخالفو تروریستانو پر ضد عمل وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان پر ټویټر لیکلی چې پلاوی یې د افغانستان پر حکومت ټینګار کړی چې د افغانستان لورته د ګډ سرحد د شی ادارې لپاره زیاتو هڅو ته اړتیا ده. په پاکستان کې د سیاسي چارو شنونکي ایمل خټک د داسې خبرو او کتنو د اغیز په اړه ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان او د افغانستان مېز کې چې کوم تاوتریخواله د پای کې دومره زیاتې ناستې وشوې چې د په خیال باندې ناستو ضرورت نشته. ضرورت دې هغه د اخلاص دی، ضرورت دا دی چې هغه د جدي اقداماتو دی. د دروغ جوړې لپاره د برابرۍ تعلقات پکار دي. د پاکستان کې تر څو پورې چې د افغانستان بچی د آزاد مستقل ریاست وجود نه منلی دا تعلقات په دې طریقه نه جوړي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د استازو او پلاوو د لیدنو د لړۍ په داسې حال کې روانه ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل خبري او پروسې د کاغذ پر مخ خبرې دي. د افغانستان ولس د پاکستان د مشخص او واضح عمل غوښتنه لري.
ستاسې پیغام ستاسې غږ.
پاکستان څخه د افغانانو دا توقع کول چې پاکستان مو سره مینه وکړي، محبت به وکړي، سوله به ورته راولي دا یو غټه اشتباه ده، ځکه چې پاکستان د تاریخ په اوږدو کې له افغانانو سره دښمني کړې ده. یعنی موږ دا چې ویلای شو د ظاهر شاه په حکومت کې چې هغه یو شاهي نظام و پاکستان ته د قبول وړ نه و، د داوود خان په حکومت کې چې هغه یو دیموکرات او جمهوري نظام و په هغه کې هم پاکستان له حکومت سره کشمکش او مشکلات درلودل. د تحریک حکومت چې یو کمونیستي نظام و هغه هم پاکستان نه و منل. د مجاهدینو حکومت چې دا هم پاکستان برداشت نه کو. د پاکستان انجینرانو او قوي ډیپلوماټانو د طالبانو په نامه باندې دلته کار کول، هغوی ټول کمپیوټرایز سیستم د طالبانو د قواوو د دې نظامي اډو او د دې استخباراتو مخابراتو خطونو دا ټول راکشي هغوی کړی و د کوردنات اخیستي ولو. السلام علیکم، د الکوری ولسوالۍ د تکناور د کلینا ګلدین تای سره په تماس کې مات. زمونږ د افغانستان دولت ته دا درخواست او خواهش او تقاضا د زمنګتی چې د امد افغانستان او د پاکستان ګوندې یعنی سپین بولدک چمن کوټه په دغه لار باندې چې د تذکیرو او کورس نه تکنو ولې آزادانه او ریډوري دا ګلنګار به د منګرا خلک د ګلنګار به د صبح صبح سرخط په خور خلک چې دلته په پاسپورت نه مور بل لکم دی ورکه تر نشه احتیاط کار کوي نه تذکیره کار کوي د مونږ ته ډیر زیات تکلیف او زحمت دی. څومره چلخ دې زمونږ دی څومره زمونږ غاړه کې دی ولې ټول خپلولین دي دوستین دي یو بل خلاصون نشته دي که پاسپورت څنګه سازل پاسپورت باندې زمونږ دی زیات دی فی لګي چې شل زر پینځل زر ول زر تل زر دمر افغاني مون سره پیدا کیږي نه خچ دی پیدا کو منډي را منډي واخه خاص به لاړ څو خطه پاکستان ته لاړ شو مریض په خپل کې مریض لوي بیل جوړي معصوم لبا بیل جوړي زنانه لبا بیل جوړي سلیل لبا بیل ساتي خکه بیا تاسو هسپتال کې مریض شو چې موږ یې تېس وځي کې په زمونږ یې وایي زمږ دولت زمږ داغ ته قاعده او غوښتنه ده چې دې دا ټیم وګړي دا ټیم یو شپږ میاشتې شپږ میاشتې خوشي کنه
بلی السلام علیکم زه پکتیا ولایت پټان وساله د مقبل څخه تاسو په تماس کې یم د پکتیا ولایت مقبل سیمه کې د پاکستانی ځواکونو او ملیشاو څخه پوستې جوړې کړې دي د افغانستان په خاوره کې لیدلې دي
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی دا د ازادي رادیو دریز نه دی
سات و بجاو پنځلس دقیقې شوې اوس به وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي نیویارک ټایمز په افغانستان کې د کتاب پلورونکو د بازار پر تولیدو لیکنه خپره کړې ورځپاڼه وایي سره له دې چې په افغانستان کې د باسوادو شمیر ډیر نه دی خو له دې سره سره کتاب لوستونکي مخ پر زیاتېدو دي ورځپاڼه زیاتوي افغانستان په خپله ډیره وچه او تازه میوه لري خو بیا هم له ایران او پاکستانه ځینې میوې واردوي زیاتوی لکلونو راهیسی د بهرنیو هیوادونو د مرستو لکبله معاشونه ډیر شوی چې په نتیجه کې سیمه ایز صنعتونه له مزت للی دي خو یوازینی شی چې افغانستان له بهره نه واردوي هغه تریاک او کتابونه دي د نیویارک ټایمز د لیکنې په دوام کې لولو په داسې حال کې چې د کتابونو خپرونکي په ډیرو هیوادونو کې له ستونزو سره مخامخ دي په وروستیو کې البته په وروستیو درو کلونو کې د افغان کتاب پلورونکو او کتاب چاپونکو کاروبار ښه شوی دی د نیویارک ټایمز پر اساس په هرو پنځو افغانانو کې یوازې دوه تنه لوست کولی شي خو کوم کسان چې لوست لیک کولی شي په مینه او پر لفظې ډول کتاب لولي د ورځپاڼې په باور په یوه هیواد کې چې تشدد او ستونزې ډېرې وي د کتاب لوستل تر ټولو ښه مصروفیت دی ورځپاڼې د یو شمیر زیاتو پلورل کیدونکو کتابونو لکه د نصیر احمد احمدي د بغدادي پیر ناول او د زلمی خلیلزاد د استازي یادونه کړې ده ورځپاڼه وایي چې د خلیلزاد کتاب پښتو ژباړه له چاپېدو وروسته په درو ورځو کې زر ټوکه وپلورل شو اکسکیوز خبرونه بیا په افغانستان کې د مخدره موادو په اړه لیکنه چاپ کړې ده د امریکایي خبرونه لیکلي چې په افغانستان کې تیر کال د تریاکو تولید له 4800 ټنو څخه 9000 ټنو ته زیات شوی دی د خبرونه پر اساس مخدر مواد د دولت د وسلوالو مخالفانو یو مهمه عایداتي سرچینه ده اکسکیوز په افغانستان کې د ملګرو ملتو د 2018 کال سروې ته په اشاره لیکلي د افغانستان په 210000 هکتار مځکه کې کوکنار کرل شوی دی د ویلسن سنټر د تحقیقاتي مرکز متخصص مایکل کوکمان نشیه ته ویلي چې د کوکنارو د کښت زیاتېدو یو بل عامل دا دی چې کروندګر هم ورڅخه زیاته ګټه ترلاسه کوي زموږ شخله اساجي رادیو اوري ساعت و بجې او اتلس دقیقې شوې ولسمشر غنی وای د دولت وسلوال مخالفان هڅه کوي چې د سولې پروسه سبوتاش کړي شغلی غنی چې پرون شنبه د سولې د عالی شورا عمومي غونډې ته وینا کوله وویل حکومت هم د جګړې د ګټلو او هم د سولې د ترلاسه کولو هڅه کوي د موضوع تفصیل د اجمل تورمن پر راپور کې
په داسې حال کې چې کابل پروسه یو څو ورځو کې د مرګونو حملو شاهد وو افغان ولسمشر بیا هم د سولې خبره کوي محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د سولې د عالي شورا غونډې ته په وینا کې وویل چې حکومت د سولې د خبرو لپاره قوي اراده لري خو نوموړی د طالبانو وروستیو حملو ته په اشاره سره وایي هغوی د سولې د پروسې د سبوتاژولو هڅه کوي
دوی وایي د سولې په برخه کې زموږ نیت قوي شوی کمزوری شوی نه دی زموږ ضعف به دا وي چې د دښمن د طرحې تابع وګرځو د دښمن طرحه دا ده چې د سولې عالي شورا بې اعتباره شي او زموږ نیت تر پوښتنې لاندې راشي چې دې ته ملت اجازه نه ورکوي افغان ولسمشر ټینګار کوي چې د سولې د پروسې هدف د لارې نقشه او پړاوونه باید روښانه شي نوموړی د غشان د سولې غوښتونکو او جنگ غوښتونکو طالبانو ترمنځ په توپیر کولو ټینګار کوي خغلی غنی د کابل د جمهوریت روختون مخې ته موټر بم حمله په امریکا کې د سپتمبر 19 نیټې له پیښې سره برابر غنی د خبره هڅې روانې دي چې افغانستان د ترهګرۍ په نړیوال مرکز بدل شي هغه هڅې چې په وینای ناکامی شوي او ناکامی بشي نو موري ویل د سولې د ژمنې معنا دانه ده چې آرام وي او غچ و نخلي ولسمشر په داسې حال کې جګړه د حل لار نه ګڼي او پر سوله ټینګار کوي چې مخکې تر دې د افغانستان د جمهوریت ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ویلي و چې طالبان له سری کرښې تیر شوي او تر دې وروسته به سوله د جګړې له لارې ترلاسه کړي. د سولې په اړه خبرې داسې مهال کېږي چې له تیرو دوو اونیو راهیسې د کابل په انتر کانتینینټال هوټل د سولې د عالي شورا دفتر ته څیرمه د جمهوریت روغتون مخې ته او د 111 نمبر فرقې د یو کنډک په جزوتام په حملو کې له 113 زیات کسان ووژل شول او په سلګونو نور ټپیان شول. په ورته وخت کې د سولې د عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی جوړې شوې غونډې ته وویل چې که څه هم له طالبانو سره د سولې رسمي یا غیر رسمي خبرې نه دي پیل شوي، خو د دغې شورا دفتر ته څیرمه حمله له سولې سره د مخالفینو د دښمنۍ ښکارندویي کوي. دوی وایي د سولې مخالفینو په بېلابېلو ډولونو خوځښتونه پیل کړي تر څو خلک ناهیلي او د سولې په پروسه بدبینه شي، چې تر ټولو ښکاره بېلګه یې د ملالۍ واټ پیښه ده. خو مخکې تر دې نوموړي ویلي ول چې له مخالفینو سره د سولې غیر رسمي خبرې پیل شوي دي. خاغلی خلیلی وایي چې د پولیسو په لیکو او محاکمو کې یو شمېر ستونزې د دې لامل شوي چې خلک د وسلوالو مخالفینو له لیکو سره یو ځای شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان له دې ډلې بشیر بیژن وایي حکومت لا هم د سولې او جګړې په وړاندې څرګند او متداوم دریځ نه لري او تر ډېره د قضیو په وړاندې خبرګون ښيي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ورسته لدې چې فیسبوک د جنوري په میاشت کې یو لړ تغیرات راوستل، د دې ټولنیزې شبکې کارونکي په دې ویبپاڼه کې تر پخوا لږ وخت تیروي. د ویډیو د ښکارولو د وخت د لنډولو په شان اقداماتو په دې شبکه کې د خلکو د وخت تیرولو اندازه په سلو کې 15 لږه کړي. په بل شبه اوس فیسبوک د ورځې 50 میلیون ساعت لږ لیدل کیږي. خو فیسبوک وایي چې له دې سره سره چې اوس په فیسبوک کې خلک تر پخوا لږ وخت تیروي، نتیجې تر توقع شي دي. د فیسبوک اجرایي رئیس مارک زوکربرګ وایي لومړیتوب یې دې ته ورکړی چې د فیسبوک کاروونکي له دې شبکې څخه په استفادې په خپل منځ کې شخصي خبرو اترو ته وهڅوي. د همداراز ویل له یو بل سره د خلکو له ارتباطاتو او تماسونو سره مرسته تر دې مهمه ده چې دوی زیات وخت په فیسبوک کې تیر کړي. په تیره جنوري میاشت کې فیسبوک وویل چې د خبرونو په پرتلبه هغو پوسټونو ته لومړیتوب ورکړي چې د کورنیو او دوستانو ترمنځ وي. د شبکې دغه راز ویلي چې رسمي او خبري مطالبو ته به موقع نه ورکوي چې تر ډیرو خلکو پورې ورسیږي. فیسبوک د اعلانونو له درکه ډیری پیسې ګټي. د دې ویبپاڼې د مسؤلانو په وینا له دې درکه یې تیر کال عواید په سلو کې 30 زیات شول او 30 میلیارد ډالرو ته ورسېدل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه د اتمي وسلو په اړه د امریکا د دفاع وزارت د نوي پالیسۍ پر خپره شوي سند سخت انتقاد وکړ. د امریکا دفاع وزارت تر دې یوه ورځ مخکې هوډ څرګند کړ چې د روسیې له لوري د زیاتېدونکو ګواښونو په غبرګون کې غواړي چې خپل اتمي وسلتون نوی کړي او د ټیټې کچې نوي اتمي وسلې جوړ کړي. تفصیل فرشته جلال زیاوروي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې د امریکا د دفاع وزارت د دې پلان لامله مایوسي څرګنده کړه او وی ویل چې خبر شوی سند د روسیې ضد او د مخاصمه اچونکې دی. د امریکا د متحده ایالاتو د اټمي پروګرامونو وضعیت ته بیا کتنه په نوم په رپورت کې چې د جمعې په ورځ خبر شو، د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ تر واکمنۍ لاندې د امریکا د دفاع وزارت پر هغو پلانونو خبري شوي چې د اټمي وسلو په ارتباط کې لري. په رپورت کې ویل شوی چې د امریکا متحده ایالات د روسیې له لوري د زیاتېدونکو ګواښونو په خبرګون کې غواړي چې خپل اټمي وسلتون نوی کړي او د ټیټې کچې نوې اټمي وسلې جوړې کړي. دا له 2010 میلادي کال راهیسې اول وار دی چې د امریکا پوځ په راتلونکو لسیزو کې د اټمي حملو د ګواښ په اړه خپل لیدلوری بیانوي. د امریکا د دفاع وزارت مرستیال پټریک شانهان د جمعې په ورځ په دې اړه خبري اعلان ته په واشنگټن کې وویل
د سړې جګړې له ختم راهیسې د امریکا متحدو ایالاتو د دې لپاره چې د اټومي وسلو شمیر او رول کم شي کار کړی، خو داسې معلومیږي چې له هغې بیا کتنې راهیسې چې په 2010 کال کې شوې وه نړۍ تغییر کړی دی. له ستونزو او پیچلو امنیتي مسایلو ډک چاپیریال د دې تقاضا لري چې د دفاعي قوت د زیاتولو لپاره ثابت ګامونه پورته شي. دا نوې کتنه د نن ورځې د امنیتي ګواښونو ځواب وایي. د اټومي دفاع ستراتیژي هم پکې سکنل شوې او د اغیزمنې دفاع انعطاف منونکي قابلیتونه هم پکې شامل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت د اټومي پروګرامونو په بیا کتنه کې چې په 15 مخونو کې پر شوی ویل شوی چې د ټیټه کچې اټومي وسلو جوړولو او د اټومي وسلو د زیرمتون د نوي کولو پلان د روسیې د ستراتیژیو د هغه هیواد د باورونو د ماهیت او د روسیې د هغو هڅو جواب دی چې په روسیې کلونو کې د خپلو پوځي قابلیتونو د پراخولو لپاره کړی دی. د روسیې د باورنوي چارو وزارت په بیان کې په ځانګړي ډول پر دې سخت نیوکه شوی چې امریکا غواړي د ټیټه کچې اټومي وسلې جوړ کړي او ویلي دي چې د امریکا دا کار به حتی د ټیټه کچې په جګړو کې د اټومي مزایلو د استعمال لاره جوړ کړي. خو د امریکا دفاع وزیر اټومي پروګرامونو ته بیا کتنه په نوم رپورت کې لیکلي چې روسیې ته باید قناعت ورکړ سي چې حتی که په محدود ډول په اروپا کې د اټومي حملې ګواښ پیښ کړي، داسې ناوړه به یې پریکړي چې د منلو وړ به نه وي. د امریکا دفاع وزیر په دې رپورت کې د شمالي کوریا، ایران او چین په اړه هم د متحدو ایالاتو اندېښنې ذکر کړې دي.
دا هم د دې خبری مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرټکی او تلبیه. ټاکل شوی دی چې د فبروري په 9 او 10 د کابل یو پلاوی د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي. د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي د میوند 11 په نوم په پوځي عملیاتو کې زیات وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د ولایت د مطبوعاتي دفتر مسول زاهد عتل پرون شنبه ازادي راډیو ته ویل څلور وسلوال په کچکی ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې وژل شوي دي. هغه په مارجا، سنگین او نادالی ولسوالۍ کې هم د عملیاتو راپور ورکړ. په ننګرهار کې د نیالګیو د ایښودلو کمپاین پیل شوی دی. په دې کمپاین کې به چې پرون شنبه پیل شو د ننګرهار په مرکز او ولسوالیو کې 2 میلیونه نیالګي کېښودل شي. د پاکستان په سواد دره کې پر یوه پوځي اډه پرون شنبه په انتحاري حمله کې 11 عسکر وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ته وویل چې د سوریې په خاوره کې د ترک ځواکونو د عملیاتو هدف د تروریستي عواملو له منځه وړل دی، نه دا چې د سوریې خاوره د تل لپاره ونیسي. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي. اوسم د ژوند رنګونه
تاسو نوم راته وای؟
زما نوم حاجی علي دی.
که د کاروبار پر راته وای چې څه کوئ؟
مونږ زرګری کوو، خپل فروشي لرو.
ډېر ښه. څنګه ته زرګری کیسه درته له پخوانه پاتې ده؟ تاسو اوس شروع کړی ده سره؟ ښه،
نه پخوانه یې پاتې ده.
پلار تاسو پخوانه زرګران
است؟ او
زرګر. ښه ښه، ډېر ښه. څنګه له فروشي د سرو زرو کاروبار خدا خوشاله است؟ دي
خدا شکر دی. بس نن سبا کار زموږ روان دي، دل پر چی واده او نامزدی ډیر نن سبا راځي.
څنګه تاسو دا سره چی خرڅوي؟ مثلا خپلای جوړوي که تاسو راوړی بل ځای نه؟
نه، موږ دلته جوړو، دوبای نه راولو، پاکستان نه راځي. وختي پاکستان راتلو، نن سبا دونه نه راځي، دوبای نه راځي، او ټول کارخانه هم دلته مشتم دلته جوړو.
او یعنی که یو څوک کوم ډیزاین درته تاسو ته فرمایش درکې، تاسو ورته جوړوي
کی؟ یو دوه ورځ کې څنګه ډیزاین تاسو غواړي، یعنی انټرنیټ تم ګوري یا ځان کوم ډیزاین تاسو باسي، موږ جوړو درته. مصری، الجزائری، سنگاپوري، بحرین، عرب، ایرانی، دغه سره دي.
او بیا دا ټول کې کم سره ډیر قیمتي چې دي؟ ټول نه ډیر
ارزښت لري. مصری هم دي، الجزائری هم دي، ټول نه ګران.
مثلا دا طلا ډیر قیمتي دي، نور نه نسبت دي. مثلا دا څه خاصیت لري، څه خوبي لري چې دا نور نه دي؟
څه فرق نه لري، صرف ډیزاین باندې فرق شته. لاس کار دي او ماشين کار دي. لاس کار شي لګو شي چې مصری دي او الجزائری دي، چې نن سبا ډیر چلي.
او یعنی مثلا یو د تلاو سیټ چې کنه تر ټولو نه ډیر قیمت ده، ډیر وزن لري، څو به مثلا په افغاني
کابل کې لاس لک یو لاس لک روپو پورې شته. خو تاسو چې بیا ډر بر کې بیا ډر باندې کوم خو کوم سونه چې غوړې ما غمر جوړي.
او در سر زر چې مثلا تاسو خو کور میرمنو لپاره مړی، څنګه هغه ته نوې نوې ډیزاین نه چې راځي وړي ک سره خند؟
نه، زرګران کورنۍ چې دي دونه سره باندې علاقه نه لري، څنګه چې زمونږ خپل دي. بس کله واده ته چې زو بیا لګ لګو
دا هم د ژوند یو بل رنگو د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12.5 نیوي اف ام 3.5 صفه دوام کوي. په یاد لري د 8 بجو په خبرونه کې 2.19 پروګرامونه لرو، حقیقت سره او تاندې څنګه. اوس بل خبري مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر.